ستړي مشي دا مشال ریډیو د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه هو باندې د امریکا لخوا د پاکستان وسلواله ډله لشکر طیبه سره د تړاو په تور باندې یو نوی سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ چې اوس جوړ شوی د هغې نوم د ترهګرو په لیست کې شامل شوی دی. دا د خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به درته مشال راډیوي مجله خپرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. امریکا دوی پاکستانی ډلې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په کندوز کې د ستوي بمباری د تلفاتو حقایق راغونډوي او روسیې د امریکا لخوا له شام څخه د ځواکونو ایستلو د ژمنې هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان دوی ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک ازادي جمو کشمیر په دغه هیواد کې لوړاندې لفالې ترهګري ډلې لشکر طیبه سره د تړاو په توګه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري سوي د دغه بیان تر مخه د دې نوي اعلان هدف لشکر طیبه ډله د نورو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو او پلانونو لپاره د مالي وسایلو راغونډولو بې برخې کول دي. بیان زیاتوي د دې نوي اقدامات په نتیجه کې به دا هم وسي چې د لشکر طیبه ډلې هغه ټول مالي اساسې او جایدادونه به وتړل سي چې د امریکا تر اختیار لاندې راځي. ملي مسلم لیگ په تیر 2018 کال کې د سیاسي ګوند په حیث راڅرګند سو. خو د پاکستان انتخاباتي کمیسیون ویاند الطاف احمد مشال لډیو ته ویل چې د دې ډلې نوم لیکنه یا رجستریشن یې نه دی کړی.
الیکشن کمیشن د دوی کې څولې غدو د پاکستان انټیریر منیسټریټ چې تاسو په دې باندې یو خپل د غرا کوي چې د رجستریشن غړي پاره کې بیا انټیریر ویجیو لاین فورسینګ ایجنسی یو نیمه داسې دی چې هغه په دې باندې ریزرویشن لري تحفظات لري لحاظ تاسو دا ډیلی کوي.
په 1980 لسیزه کې جوړ شوی ترهګري ډلې لشکر طیبه تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي وو. په هغو بریدونو کې 165 کسان وژل شوي ول چې په کې شپږ امریکایان هم شامل ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینات جنجوا په مشرۍ د ورغوي پلاوی سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبري دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدی مشال رډي تول چې له پاکستاني پلاوی سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ خبري تر ډیره د افغانستان پر سولې او هغو مواردو راڅرخې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي.
دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به په اړه خبرې دوام وکړي.
د افغانستان او پاکستان پلاوی په داسې حال کې لوی بل سره ګوري چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. د بلوچستان پولیس وایي چې پرون په کوټه ښار کې څلور عیسایان وژل شوي او د پیش مسولیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې دي. راپور نوای دغه کسان په کوټه کې په یوه رکشا کې د سفر په حال کې و چې موټر سایکل سپرو کسانو یې مخه ونیوله او ډزې پر وکړې. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د رکشې چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. پر دې سربیره یو ماشوم په دې پیښه کې ژوبل شوی هم و چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوی دی. د پولیسو یو ځای مشر معظم جا انصاري روشس خبري اژانس ته ویلي دا یو هدفي برید او د ترهګري پیښه ښکاري. د پیښه ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې عیسایان د اپریل پر لومړۍ نیټه د ایسټر مراسم پر ځای کول. په پاکستان کې د څه باندې 40 کروړ آبادۍ په منځ کې د 2% په شاوخوا کې عیسایان اوسېږي. د شمالي وزیرستان شبای کوي چې د افغانستان د غلام خان للاری د وزیرستاني کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ یې لنن څخه تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده. د اقدام لامل په تیرو څو ورځو کې د کډوالو د بیا ستنېدو عمل د نشت برابر شودل شوی دی. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې په لومړي دوه مرحلو کې تر شپږ زرو پورې کورنۍ له افغانستان ستنې شوي او لا هم زرګونه نور د پکتیا په بیرمل لمن او نورو سیمو کې پراته دي. د وزیرستان چارواکو مشال رډیو ته دا هم ویل چې پاتې کډوال د خوست ګلان کیمپ ته ځانونه ورسوي نو بیا به د بیا ستنېدو انتظامات ونیول سي. دوی وایي له غلام خان پرته کومه بله لاره باندې د کډوالو بیا ستنېدل ممکنه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې کډوال په وار وار مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته د بیا ستنېدو لپاره د انګور اډې لاره پرانستل سي چې د دوی لپاره ډېره لنډ پریوزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د ولسي تلفات په اړه راپورونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یوناما ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې ډله حقایق راغونډوي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سادی مشال رډیو ته ویل چې پرون غرمه د دفتنو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسې چې د بګړۍ تړلو مراسم پکې روان و، د افغانستان د هوایي ځواکونو په بمباری کې شایي یو نیم سل تنه وژل شوي او زخمیان شوي. د دشت ارچی د ولسوال په وینا په تلفات کې سوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو په کندوز کې د پامیر د شلمی فرقې چارواکو ویل چې د حملې په ځای کې د وسلوال طالبانو غونډه روانه وه چې د کوټ شورا غړي هم ورغلي ول. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې تازه ژمنې هرکلی کړی چې ویلی دی اوس چې په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په لویه پیمانه له مات سره مخامخ ده، دوی به ډېر ژر له شام څخه امریکایي ځواکونه وباسي. لاوروف پرون ویل روسیا هغو نشو اندېښمنه کړې وه چې ورڅخه جوتېده چې امریکایي ځواکونو د فرات سیند په ختیځه غاړه کې ځانونه مستحکم کول. دا هغه سیمې دي چې دوی په دې وروستیو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاکې کړې وې. تاس خبري اژانس د لاروف خبرې راخستې چې وایي د ټرمپ تازه څرګندونې ښکاره کوي چې هغه لږ تر لږه خپلو هغو پخوانیو وعدو باندې ولاړ دی چې ویلې وه که اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړل سوه نو دوی به له شام څخه خپل ځواکونه وباسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د ولسمشری د ټاکنو تر ګټلو وروسته د پوتین لومړی بهرنی سفر دی. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به نن د ترکیې د اټومي انرژي د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه شوې ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ملي مسلم لیگ د امریکا لخوا د بندیزونو نه پس د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه ګوند رجستریشن نه دی کړی. په کوټه کې مزدورانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. او دا مهال د پاکستان په دوره راغلي د ویسټ انډیز د کرکټ لوب ډله ولې د ښه کارکردګۍ مظاهره نه کوي؟
یقیناً کو تاسو وګورئ نو د پاکستان لوبډل د پی ایس ایل نه پس هغه پلیران چې دي هغه ټول په پریکټس کې دي.
د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی واوریدلی شي. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان دوه ډلې ملي مسلم لیګ او تحریک ازادي کشمیر د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې او دای د ترهګري ډلې لشکر طیبه نوي مخونه بللي. د ګل پورز د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی د دغه بیان تر مخه د دې ګام هدف لشکر طیبه ډله د نورو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو پلانونو لپاره د مالي وسایلو راغونډولو بې برخې کول دي. تفصیل اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان دوه ډلې ملي مسلم لیګ او تحریک ازادي کشمیر یې په دغه هیواد کې لوړاندې له فعال ترهګر ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړي او د دې نومونه یې هم د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. د ګل پرزه د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري شوی دغه بیان تر مخه د نوي اعلان هدف لشکر طیبه ډله د نورو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو او پلانولو لپاره د مالي وسایلو راغونډولو بې برخې کول دي. بیان زیاتوي د دې نوو اقداماتو په نتیجه کې به دا هم وشي چې د لشکر طیبه ډلې هغه ټولې مالي اساسي او جایدادونه به وتړل شي چې د امریکا تر اختیار لاندې راځي او په امریکا کې به په عمومي توګه اوسیدونکي له دې ډلو سره د پیسو له راکړې ورکړې څخه ودرول شي. د امریکا په بهرنیو چارو دفتر کې د ترهګرۍ مخنیوي سلاکار په دغه اړه په خپل بیان کې ویلي دي د ننني دغه ګامو مقصد د لشکر طیبه ډلې هغه ټول کوششونه درول دي چې هدف یې خپل ځان له بندیزونو ژغورل دي. نوموړی وایي ولس دې په دې پوه شي چې لشکر طیبه یوه ترهګر ډله ده. دوی که ځان ته هر نوم ورکوي بیا به هم یوه خونړۍ ترهګر ډله وي. په 1988 کال کې پر جوړی شوې ترهګر ډلې لشکری طیبه تور دی چې په 2008 کال یې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي وو. په هغو بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو چې پکې 6 امریکایان هم شامل وو. په تیرو 2 کلونو کې بیا لشکری طیبه له نړیوالو بندیزونو د خپل ځان نه ساتنې لپاره 2 ځلې خپل نمونه بدل کړي. د 2018 کال په جنوري کې دغه ګوند خپل فعالیتونه د تحریک آزادي کشمیر په نامه پیل کړل او په دغه نامه یې ترهګرو فعالیتونو ته دوام ورکړ. د تیر کال اګست په میاشت کې بیا د لشکر طیبه مشر حافظ سعید د ملي مسلم لیگ په نامه یو سیاسي ګوند اعلان کړ او دغه ګوند کسانو په ښکاره په انتخابي جلسو کې د حافظ سعید په حق کې بینر نیولې وي او کتابچې یې هم ویشلې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا له نننیو ګامونو سره سم د امریکا خزانې محکمې د ملي مسلم لیگ و مهم مشران د لشکر طیبه ترهګرۍ ډلې لپاره د کارکوونکو په توګه نومولي. په دغه مشرانو کې سیف الله خالد، مزمل اقبال هاشمی، محمد حارث ډار، تابش قیوم، فیاض احمد، فیصل ندیم او محمد احسان شامل دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ په نامه ډلې له رجسټر کولو انکار کړی دی. د راپورونو تر مخه دا ډله په نړیواله کچه ترهګر اعلان شوی حافظ سعید پورې تړلې ده چې اوس غواړي سیاست ته لار پیدا کړي. د دې کمیشن ویاند الطاف احمد وایي دوی د دغه تړاو په اړه له کورنیو چارو وزارت څخه نور راحت غوښتی دی. زموږ همکار بشیر ګواخ نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې وضاحت غوښتنې تفصیل څه دی. نو هغه وایي
د دې مختلف وجوهاتو باغې وجوهاتو خلکو بلا ډېرې خبرې میډیا، پرنٹ میډیا، الیکٹرانک میډیا په دې خبرې کولې. لہذا الیکشن کمیشن د دوی کې سولې ګډو انټیریئر تھا د پاکستان انټیریئر منسټر چې تاسو په دې باندې خپل د غره کوي چې موږ رجسٹریشن غواړي. باغې کې بیا انټیریئر ویچ یو لا انفورسنګ ایجنسی یو نیمه داسې ده چې هغه په دې باندې ریزرویشن لري، تحفظات لري، لہذا تاسو دا ڈیلے کن دبی وچن منگ لگیا یو لاغی چ کلیئرنس وشی دی آباد آغی کار کیگی.
الطاف احمد صاحب، نو کلیئرنس بای چنگا کیگی؟ تاسی کمی اندیکنی او پختنی لرائی چی غواڑی دوی جواب کی؟
اغم دا انٹیریئر منسٹر دلی کلی دی انٹیریئر منسٹری اغم دا لائن فورسنگ ایجنسی دی پاکستان دی گئی اغیوان دی کار کئی چی خلدہ ورک کمپیوٹشن تو پکو لگی. مختلف خبر راتلی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لہذا الیکشن کمیشن پر دیبا نوٹس پوزیٹو اور انٹیریئر تے ودی گن.
الطاف صاحب، کلگ رات دام تشریح کی چھ دا سیاسی گندنو دا رجسٹر کولو طریقہ کار چنگئی، تاسو چنگا رجسٹر کوئی؟
گورا دا سید چھ دا 2017 یعنی دا 2017 چھ کم الیکشنز ایکٹ رالے تاغی کی دا سیاسی پارٹائی دے اور سیاسی گون دا رجسٹر کول د پر خپل طریقه کار خپل پیمانه مختص شوی. پاغي کې دا و چې یو سیاسي پارٹی ځان رجسٹر کې 2000 روپے دو لک روپے به الیکشن کمیشن اف پاکستان ته داخلي او د دې نه لور د 2000 کسانو چې هغه د دې د ګون ممبران وي، شناختی کارډونه او دغه ټوټل تفصیل به موږ ته پرووایډ کړي. هغه به ټول کوي چې کوم پارتو دا تفصیل جمع کرا پکے دا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان خیر دے دا غواخ لائے اگر مونگو آگستا چھے کم نے دی بس اگر لارے ختم شوی.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اور دن کو دا خپرونے پا دے برخ کی ورزو کوٹی تا په کوټه کې بریت شوې ده او د دې بریت په نتیجه کې وجنې شوې دي. په دې اړه تفصیل اسرار لمومن وړاندې کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وژل شوي عیسایان د ایسټر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره له پنجاب څخه ورغلي وو. تیر ماښام د کوټې او ارباب کرم خان روډ ته څیرمه پر شاه زمان سړک له ناڅرګند وسلو لخوا پر یو رکشا ډزې وشوې چې په نتیجه کې یې د یوې میرمنې په ګډون څلور کسان وجل شول او یو ماشوم ټپي شو. لدی ورسته پولیس او سره دي اسکر د پیخې زیات تر رسیدلو د پلټنې کار یې پیل کړي خو څوک نه دی نیول شوی او نه هم چا د پیخې ذمہ داری منل.
د سریاب د پولیسو مشر نور احمد رند پرون ناوخته خبریالانو ته ویل چې په پیښه کې د وجل شو درې کسانو تړاو د پنجاب صوبې له ګوجرانواله خار سره دی او دوی د ایسټر په خوشحالیو کې د برخ اخیستو لپاره په کوټه کې د خپلوانو کره ورغلي وو. د نوموړي په وینا چې د اغېزمنې کورنۍ له چا سره دښمني نشته او داسې بریښي لکه چې دا یوه هدفي وجنه وي. بلخوا عیسایانو له حکومت په پیښه کې د لاس لرونکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. پلو د کوټه په کمبرانی سړک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور جوړل دي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو د تحفظ لپاره ځانګړي غمونه پورته کړي دي چې اغېزې به ډېرې زرخ کاره شي ځکه حکومت غواړي چې مزدوران هم په ټولنه کې یو ښه ژوند تیر کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کوټه کې پر احتجاج ناست مزدورانو ته په خپله وینا کې کړې ده. په دې اړه نور حال دې راپور کې اورو چې زمونږ همکار منور شاه برابر کړي.
دا غونه د حق مظاهرینو دی چې تیر ورځې په کوټه کې د اواز مزوران تر اهتمام لاندې لاریون کړی وو او پکې یې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاج کولو هڅه وکړه خو د پولیسو لخوا د اجازه نه ورکولو پاسې په جی پی او چوک باندې نه یوازې در نه وکړه بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. پر دې مهال په خپل وینا کې د اواز مزوران بلوچستان مشر عزت الله اویل چې حکومت د دوی سره کومې ژمنې کړې دي هغه یې نه دي پوره کړې.
تیر سبی حکومت دا نواب سناو دا سری سشمش کم چارتر آف دیماند ہو آغا اعلان وکی کستاسو دا روزگار پاوالای دیماند ای کده ایچکیشن پاوالای کده ٹرانسپورٹ پاوالای کده ہیل پاوالای سکم وزیر اعلا سل پوستو دا اعلان کردی و 2% کوتا بڑاو کردی و 5% اعلان وکی سده دیما نوٹکیشن جروی سی 2 کروڑ روپے اعلان کردی ولی پاپسو سروایم زیتر وسا پوری پریو
داراز د یاد تنظیم جنرال سکرتر خواجه نور کاکړ بیا وایي که حکومت یې غوښتنې په فوري توګه ونه منلې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي.
اول عمر لوی مسله شده هغه ملازمتونه دي چونکه هیڅ ملازمت یو دی شهید چې مازوره د بل کار نه نه روزانه دي نه د بیچه دي په موش کې تعلیم یافته خلک هغه به روزګار دونی سوي کاسیسه و سر دا وسه پوره حکومت و موش ته 2% کوټه را مختفه کړی چونکه اوس 15% شو پر دا باندې یو امپلیمنت یو شی موږ بل مطالبه دا ده چې وزیر اعلی بلوچستان د مازوران د پاره یو سپیشل سړی دا د خپل کوارډینیټر چیز دي چې څنګه مازوران ستونزې دي داغه تر وزرلا پر پاسانی پر یو موږ دا غواړو چې په تعلیمي ادارو کې د مازورانو د پاره لکه څنګه به نور سبوک شې فیس دی فریس چې دویم د عام خلکو د پاره د خپل تعلیم جاری وساتي چې د ملک خدمات وکړي.
وروسته د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د مظاهره چانو سره نه یوازې ولیدل بلکې دوی ته تسلی ورکړه چې د حکومت له لوري د مازورانو لپاره د پورته شو ګامونو اثرات به ډیر زر سرګند شي. نو مولي زیاته کړه
سپیشل پرسن جتنے انہوں پہلے بھی
د مادونانو چې کوم ستونزې دي هغه ته لوړان دي کتنه شوی او په حل کولو یې کار روان دي. خو د حکومتي ګامونو نتیجې مخې ته راتل وخت اخلي، بلکې ستاسو د دې احتجاج ضرورت هم نه و. صوبایي حکومت د ټولو ضلعو ډپټي کمشنرانو او د خیر ښېګڼې ادارې چارواکو ته ویلي چې ټول مزدوران رجسټر کړي، او تر کومې چې دوی نوکرۍ نه وي ترلاسه کړي تر هغې به دوی ته دومره پیسې ورکوو چې گزارې پرې کړي.
د یادونه دا چې د پخوانی وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری حکومت په سرکاري ملازمتونو کې مزدورانو ته برخه یا کوټه د 2.5% ته لوړه کړې و.
ټولنه او سختریدي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. پاکستانی، افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره په بیلابیلو ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان باسی به د دې اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی دی، خو طالبان لا هم مذاکراتو ته نه دي حاضر شوي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په دوو جلا کتنو کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سیکرټری تحمینه جنجوا په کابل کې له افغان چارواکو او د امریکې د بهرنۍ چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پر روان پندې کې د پاکستان د پوځ له مشر سره ملاقات کړی دی. د اپریل په 2 سویو دې ملاقاتونو کې د ترهګرو پر ضد پر روان جنگ بحث شوی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو سیکرټری تحمینه جنجوی د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره په ملاقات کې د طالبانو سره د سولې لپاره په جوړ شوي پلان خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایی ریاست ویاند جاوید فیصل پرون مشال رادیو ته ویل دوی دا پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په شریکه جوړ کړي او غواړي پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ وکاروي.
دګد عملی پلان په سیاسي د سولې لپاره د کار کوي موافقه کړې و. په دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سولې، د تروریزم سره ګډ مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامل ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وروتفانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکاري ته تشویق کړی سو او تشویق کړي چې مبارزه وکړي. د امریکا تر لاشونو، د افغانستان تر لاشونو او په ټوله کې زموږ د متحدین تر لاشونو په همدې هدف دی، په همدې هیله باندې کار کوو او امید لرو چې بالاخره نتیجه ترلاسه کړو.
پرون د سیمې امنیت په اړه یوه بله کتنه په پنډۍ کې وسوه. د پاکستانی پوځ لخوا خبرې سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیالي وزیر الیس ویل سره د اپریل په 2 خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان امنیت تجمن دی. خبر پاڼې ویل چې باجوا هله شودلې نور شریک باڼې هم په سیمه کې مثبت رول ولوبوي. د سیمایزو چارو پو ایاز وزیر دا کتنې شی بولی، هغه وایي په افغانستان کې به د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات هله یقیني سي چې شکیل هیوادونه هم د باور پر ځای کولو لپاره په اړه سپینی خبري وکړي.
کوم چې اشرف غني صاحب طالبانو ته افر ورکړی و چې خبره تر به وکړو، او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی، نو ګمان دی چې پاغه باندې بام خبرې کیږي او پاغه با افغانستان هم د امریکا سره ضرور خبرې کړي وي. د خپې دین چې دا غدا ته پوسه بغیر انکنډیشنل افر طالبانو ته ورکړي، او داغه خبر اتر پیل کول او ملاتړ پاکستان هم کړای دی. ما ته خو ښکاری چې دا ور به شاید خبره ته جوړ شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل 15 نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ځي. یاد دی چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي که پر دغه وسلوالې ډلې کوم اثر رسوخ لري د سولې لپاره یې کارولی سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی 15 ورځې وروسته کېدونکې د پېښور جلسې لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې کړې او د بېلابېلو ګوندونو سره خبرو کې د هغوی ملاتړ خپل کړی. د دې غورځنګ غړي وایي حکومت په لیکلې بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کېدو وعده کړې، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونو او ټولنو د پښتون غورځنګ د پېښور جلسې ملاتړ اعلان کړی دی. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د اپریل په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پښتنو مسلې راخستي، نو ځکه یې اکثره ګوندونه ملګرتیا کوي او ورته ویلي دي چې خپل غړي به د اپریل په اتمه د پېښور جلسې ته وړلېږي.
د قومي وطن پارټۍ چې کوم صوبایي صدر د سکندر شرپا و هغه سره ملاقات شوی دی. پرون موږ د تحریک انصاف یو وفد و چې له هغې سره زموږ ملاقات وشو. د عوامي نشتن ګوند چې کوم صوبائی ڈپٹی سیکرٹری نے امل ولی خان اگر سر خبر شوی تھا دین علاوہ موږ مختلف دلتا کا ٹرانسپورٹ یونین دے او کا ٹریڈ یونین دی مختلف تاجرانو چې کوم تنظیمونه دی هغه سره زموږ ملاقات شوی دی. دا موږ د پخوارت تاریخ او تاریخي جلسې نارینو سره سره په ځانم پدې کې په ډېر غټ تعداد کې شرکت کوي او تاریخي شرکت پیدا غیم.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راوانور ته د سزا ورکړل شي. قبلي سیمې د لمنونو پاک شي او هلته د پوځي چک پوسټونه کم شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اجمل خان افریدی پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی به هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور جلسې ته ورځي.
مونږ هم د دې قوم د زخمونو د دردونو د دې سره د انصافو د دې د بیزتو خبره مطلب دا د سلورو کالو نه شروع کړې و. دیم دا خبره کوي چې څومره په ضلعو کې زمونږ ضلعي تنظیمونه دي نو هغه مونږ چې کوم دي فعال کړي دي هغې ته هم دا ټاسک ورکړی دی چې تاسو بالکل چې کوم دی ډور ټو ډور کمپین د دې جلسې دپاره وکړي. تاسو ځوانان راوباسئ، تاسو بوډاګان راوباسئ، تاسو زنانه راوباسئ.
جماعت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسې ملاتړ اعلان کړی دی. پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند غړو په غونډه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کوي. د قبلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریدي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم په دې هڅو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي.
زه د فاټا د وکیلانو د صدر په حیثیت باندې دا خبره کوم چې د فاټا لایر فورم ټول ممبران په دې متفق دي چې دا تم تاریخ د جلسې نه صرف دا تم تاریخ جلسې بلکې د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنٹ دا سټرګل دا جدوجہد موږ سپورټ کوو او د دې د تمامو مطالبو حمایت کوو ځکه چې دا مطالبه دا جدوجہد موږ د ډیر مخکې نه شروع کړو. دا خدای خدای مهرباني وشوله چې دا پښتون تحفظ موومنٹ منځ ته راغلو او زمونږ هغه خبرې راوچتې کړې نو موږ خو به اوس دا غې نه زیات زور لګو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وزنډاوه، خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج ځي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې هغه مهال په لیکلي بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو ژمنه کړې وه. د مارچ په 26مه مشال رډیو ته وویل چې دوی خپلې وعدې پوره کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ دیئ. اوریدونکو درنګ ساعت کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره احمد شاه اعظمي سټوډیو ته راغلی دی. هغه به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دې نه پس ورته مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویل چې د پاکستان دوی ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی جمو کشمیر په دغه هیواد کې لوړاندې لفالې ترهګری ډلې لشکر طیبه سره د تړاو په توګه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تحمینات جنجوا په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د دوشنبې د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د بلوچستان پولیس وایي چې پرون په کوټه ښار کې څلور عیسایان وژل شوي او د پیش مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې دي. راپور نوایي دغه کسان په کوټه کې په یو شک د سفر په حال کې و چې موټر سایکل سپرو کسانو یې مخه ونیوله او ډزې پر وکړې. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له افغانستان د غلام خان لالاري د وزیرستاني کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ لنن څخه تر نامعلومې نیټې پرې ځنډولې ده. د اقدام لامل په تیر څو ورځو کې د کډوالو د بیا ستنېدو عمل د نشت برابر شو د سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه وایي د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ولسي تلفات په اړه راپورونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یو نامه ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې ډله حقایق راغونډوي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه تازه ژمنې هرکلی کړي چې ویلې دي اوس چې په شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله په لوی پیمانه له مات سره مخامخ ده، دوی به ډیر ژر له شام څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو تر ګټلو وروسته د پوتین لومړی بهرنی سفر دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس د مشال ریډیو مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ځل پکې پښتانه مماثلین د تھیټر په اړه خپل نظرونه در سره شریکوي. د پاکستاني فلمونو د یو لیکوال له هڅو خبرو پر پښتو شاعرۍ د سوشل میډیا اغیز ته کتنه کوو او اوري چې شاکر اورګزی د شاعرۍ ټولګه خبره کړي. د خبرونې قربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو ستړي مشه د مجله په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. د تھیټر د نړیوالې ورځې په پلمه مو پښتانه ممثلین غږول دي.
په داوس کې مو د ځوانانو د ماجرات په اړه ډرامه د ځوانانو په غیر قانوني ډول اروپایي وادونو ته سفر کوي.
د پاکستانی فلمونو د یو لیکوال له هڅو خبرو
فلمې پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے بھی بن رہی تھیں. یہاں پہ
پر پختو شاعری د سوشل میڈیا اغیز مثبت ته ک منفی شاهنواز باقر نه بوارو
ما کتاب د فیس بک نه ما فالوور نه وې دومره مشکل ده دومره کتابونه ما غر شي وي.
شاکر اورگزی د شاعری ټولګه خبره کړه د پړوای
زما کتاب زلک زما د اتل سکالو د شاعری نچور دی او انتخاب دی او چې وسته زته چاپ شو
دا ورېدو لپاره را سره تم شه. د مارچ 28مه د تھیټر نړیوال ورځ ده. که څه هم پښتانه اداکاران د سغدریزو او وسلوالو ډلو لخوا د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي خو دوی خپل کار نه دی پریښی. مشال رادیو سره خبرو کې ځینو پښتنو هنرمندانو وویل چې تھیټر ډرامې خلکو ته د ښه پیغام رسولو ډیره ښه لاره ده او دوی د پراخه مالی او نورو ستونزو باوجود دا هنر نه دی پریښی. بشیر ګواښ پی رپورټ لري.
د مارچ 28مه په نړۍ کې د تھیټر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د تھیټر یا د خلکو په وړاندې پر سټیج د اداکاری هنر نړیواله اداره له 1922 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې یونیسکو په ملاتړ دا ورځ لمانځي. د یادې ادارې په ویب سایټ لیکل شوی چې د دې لمانځنې موخه د هنر له لارې د خپل فکر څرګندونه، مسایلو ته د حکومتونو ورپامول او د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي. د افغانستان په جنوب کې د کندهار فلم او ننداره په نامه اداره د ورته مقصدونو لپاره تھیټر ډرامې کوي. دوی د خپلو اداکارانو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي او خلکو ته خپل هنر ښیي. اے
خلکو، د خدای په خاطر زما اولاد ته توپک مه ورکوئ، زما اولاد ته کتاب او قلم ورکړئ.
د کندهار فلم او ننداره اداره د نشئی موادو پر ضد او له جګړو څخه د ځوانانو راګرځولو او داسې نورو موضوعاتو لپاره هنر کاری. مشر جاوید احمد وطنیار مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې په پښتنو کې له جنگونو د کرکې تعلیم اهمیت او یو بل سره د ورورولۍ حس ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
په داوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده. ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا ډرامه مو په کندهار هلمند ولایت کې په مخلص ولسوالۍ په مختلفو ځایو کې اجرا کړله. خلکو ته چې په غیر قانوني ډول نور هیوادونه ته کومې ستونزې لري او زموږ زیات فوکس د تعلیم او تربیې په اړه دی.
د مشال ریډیو ډیر اوریدونکي به د امان الله ناصر د غږ سره آشنا وي. هغه د پام کوه تنزیه رډیوي خپرونې ترڅنګ د بلوچستان په سر ښار کوټه کې له ډیرو کلونو راهیسې پر سټیج او ټلویزیون ډرامو کې برخه اخلي. نوموړی وایي تھیټر په پښتنو سیمو کې ډیر اهمیت لري او خلک هغه ډرامه ډیره خوښي چې طنز او مزاح پکې شامل وي.
زموږ علاقې چې دی هغه بجلی نه لري او ډیر کسان چې دی په کورونو کې ټلویزیون نه لري، نو دغو کسانو ته یو سبق ورکول یا خپل پیغام ورسول د ډرامې په ذریعہ باندې، بیا چې په هغه کې خندا هم شامل وي، د هغه ډرامې په ذریعہ باندې د خلکو لپاره دا یو ډیره ښه لاره.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم ځینې سټیج ډرامې کیږي چې پر ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب یې ځینې ویډیوګانې شته دي. په دې کې ځینې وخت د ټوپکونو سربېره له تشدد ډکې مکالمې هم وي. امان الله ناصر وایي دا تھیټر ډرامې تر ډیره کمرشل یا د پیسو لپاره او د پښتنو فلمونو تر اغیز لاندې جوړیږي چې اکثره وخت پیغام نه لري. داغه په انا په پښتنو سیمو کې لکل نو راهسي روانو جګړو د خلکو په زړونو کې د هنر لپاره مینا کم کړې نه ده، نو ځکه باید هنرمندان هغه ته سم پیغام ورسوي.
د پښتانه چې دا ډیر ژوندۍ خلک دي، دا اوسم اتان خوشي، دا اوسم د دوی شګي چې دی هغه په کورونو کې د ریه خوشي. موږ به دا تھیټر کوي، موږ چې باغ کلی ته ورغلو خلک به پر دیوالو ناست، یعنی د نن خو ځای نه وو، خلک به دیوالو ته وختل. نو موږ ډیر ژوندۍ خلک دي، موږ خلک اوسم خندل غواړي، موږ خلک
د پښتنو هنرمندانو په انا دوی ځینې تھیټر ډرامې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته او ځینې په خپل لګښت کوي. له دې کبله دوی مالی ستونزې لري. یوه بله ستونزه د سختدریزو ډلو ګواښونه دي. په دې وروستیو کې پر ځینو سندرغاړو او اداکارانو ډزې شوي او ځینې وژل شوي هم دي.
له تھیټره فلمی نړۍ ته مخه کو. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو پر مختګ په چارو کې ل ډیره وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی تھرو لینز پاکستانی سینما نومیږي. لیکوال اعجاز ګل مشال لډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب په اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې له خوا خپور شوی دی. لن موړې مې پوښتل په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو کیسه له کومه ځایه شروع شوې ده. هغه راته وویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1943 او 2013 کلونو په منځ کې جوړ شوي فلمونه شامل کړي، خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان نو جوړ شوی. ان په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو څو سټوډیوګانې او سینماګانې موجودې وې. دلته د موسیقۍ سره تړلي کسان او اداکاران اوسېدل. نو په 1943 لسیزه کې د اردو او پنجابي ژبو فلمونه جوړېدل.
فلمیں بھی یہاں پہ 30s میں اور 40s میں بن رہی تھی.
ل اجاز گل میں پختل خبر امو د پاکستان ل جوڑے دو اڑان دے پیل کڑے وا اس 2013 کال دے آیا د تازہ فلموں تاریخ مہم پدی کتاب کی شامل کڑے او کنا اگر اتویل
جی بالکل ایون ابھی شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنہ
بالکل احمدہ سیدا تردی چی د تیر کال پ نومبر کی چی د شعیب منصور کم فلم د ورنہ پنوم راغلے وو ہغه می اہم پدی کتاب کی شامل کڑے دے
اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں.
دا فلمون دا تاریخ دا سیڑن لپارا لکم مرحلو تیرے دل ضروری ہو او اجاز گل دا دی کتاب دا لکلو لپارا سمرا محنت کرے دا دی پختنی پا جواب کی حغوائی
یہ میری پہلی کتاب نہیں ہے فلم کے اوپر
دا فلمونو پا اڑا دا ازما لومڑنے کتاب ندی با تردی اولان دی ہم پا دی موضوع سلور کتابو نا لکلی لائٹس کیمرا ایکشن فرنچ فلمز دنلی تصویر او ملکہ ترنم نور جہان ټول فلمی کتابونه دي. نو په دغه څلورو کتابونو کې چې ما کومه تجربه ترلاسه کړې هغه مې په دې نوې کتاب کې کارولې چې جرنی ترو لینز پاکستانی سینما نومیږي. په دې سربېره ظاهره ده ما د حقایقو د معلومولو لپاره هم هلې ځلې کړې. دا سوالونه مې ځواب کړي چې تر اوسه څومره فلمونه جوړ شوي د هغوی پروډوسران ډایرکټران اکټران لیکوالان او د موسیقۍ جوړونکي څوک وو دا ټول معلومات وار لمخې را سره وو. نو دا زما لپاره ډېر کومک کوون کې وو
وو مې دې بہت مددگار ثابت وې.
اجاز ګل زیاتوي چې د پاکستانی فلمونو د تاریخ په اړه دا کتاب په انګریزي ژبه لیکلی خو که کومه اداره ورسره مرسته وکړي نو دی حاضر دی چې په اردو ژبه یې هم خپور کړي. په پاکستان کې قسم زیاتره فلمونه په اردو پنجابي ژبو جوړیږي خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اجاز ګل په دې اړه وایي
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پختو فلمونو لیا دونې پرتا هیڅ کله بشپړې دی نشي. یوسف خان شیربانو زمک لومړی فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغو فلمونو لاسه د سټوډیو غانو رڼاګانې قائم وي. موږ ټول باید د پښتو فلمونو له جوړونکو اکټرانو ډایرکټرانو پروډوسرانو او کیمرامینانو منندوی اوسو چې په سختو حالاتو کې یې اهم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز ګل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه پکې شامل کړي دي او غنی چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ دا ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وای د نورو پښتنو د کارونو کارونه هم د پام وړ دي. اجاز ګل په داسې وخت کې د پاکستانی فلمونو تاریخ نومې کتاب لیکلی چې یو شمیر کره کتونکي غنی چې د پاکستانی سینما اوسنۍ دور ډیر ځلیدلی پړقېدلی نه دی پاتې. په خپله دغه لیکوال په دې اړه څه نظر لري؟
نہ صرف شامل کیا ہے بلکہ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ
ما پدی کتاب کی دا پاکستانی فلموں دا ناکامی نہ آواز ذکر کرے بلکہ ہغه لاملون میں اہم خودلی چھ ولی دا فلموں دا زوال خکار شول. خو بیا می دا ہم لکھلی چھ بیا وروستا دا زنو خو فلم جوڑون کو ہسو ڈوبیدون کی بیڑی بیا روانہ کڑا. خدا کے لیے رام چند پاکستانی بول منٹو جوانی پھر نہیں آنی مہنور او داسې څو نور فلمونه مخترغ لل چې د پاکستانی فلمونو معیار یې لوړ کړ او د خو فلمونو د جوړولو لړۍ یو وار بیا روان شوې ده.
یک دفعه پھر سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے.
د پاکستانی فلمونو د عروج او زوال کیسه په خپل ځای خدا سي اکټران هم شته چې پیدا شوی په پاکستان کې دی خونو مې په گاونډي هیواد هندوستان کې زلولې ځنی خوې تر هالیوډ هم رسیدلې دي. لا په خوره د دلیپ کومار نه نیولې تر کپور کورنۍ قادر خان او شاهرخ خان خلک په بالیوډ کې خزلې درې دي. لیکوال اجاز ګل وای په دې اړه سرسری ذکر په کتاب کې کړي خو په پام کې لري چې په دې موضوع یو جلا کتاب ولیکي. شاهنواز باقر د معاصر پښتو شاعرۍ زلنده نوم دی. دوی په هغه زمانه کې د فن په زینه د غزل بام ته سفر پیل کړی چې د پخوا په سیر خلکو ته د خوش شاعرانو شعرونه په اخبار مجله او کتاب کې نه رسیږي بلکې نورې لارې هم موجودې دي. یوه لاره د سوشل میډیا ده چې د سترګو په رب کې د یوه د زړه خبره په ګرد نړۍ کې خپروي. نو اوس چې د ټولنیزو رسنیو بازار ګرم دی آیا دا ویلی شو چې څوک به په کتابي انداز کې خپله شاعري تر ولسه نه رسوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو له شانواز باقر څخه کړي. دی وایي
مثلا وایي چې دغه سوشل میډیا چې راغله مثلا په کتابونو باندې مثلا ډېر زیات منفي اثر پرې و، ځکه چې مخکې به خلکو شاعرانو به کتابونه چاپ کړل، هغه به غرڅېدل، هغه به خلکو ته رسېده. خو زما فکر دا دی چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کړه، ځکه چې اول درته زه خپل کتاب وایم چې زما کتاب به دغه فیسبوک نه وي، زما فالوور نه وي، زما ملګري نه وي، زما مینوال نه وي، ځکه چې به دا فیسبوک جوړ شوي تقریبا 8000 کتابونه او یو کال کې ډېره مشکله ده. دا فیسبوک وی هم نه دومره مشکله ده چې دومره کتابونه زما غر شوي. نو دا سوشل میډیا چې دا ساتر نه دی پرې بسته، بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده، ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو 2000-3000 ملګري د هغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ کړي، خلک خبر کړي، هماغه تقریبا 15 کتابونه خرڅېږي، هماغه سیستم روان دی. او بل دا چې دغه خلکو ته شعر چې رسېږي، مونږ ګوره ضروري نه دی چې مونږ دا خبره د کتاب پورې محدوده کړو، مونږ خپل لغه شعر دی، زموږ خپل اظهار خیال دی، زموږ خپل دغه تخلیق دی، دا مونږ خلکو ته رسو، هغه په کتابي شکل وي که میډیا شکل وي که موسیقي، صرف مونږ هغه غږ رسونه دی که نه. نو دغه خو ما دغه نظر دی که نه، سچ خپل نظر.
باقر صاحب، تاسو له هغو شاعرانو څخه یې چې په سوشل میډیا کې هم خلک ستاسو د شعر سره مینه کوي، همدارنګه ستاسو کتابونه هم خرڅېږي، نو ستاسو تجربه هم دا ده چې یعنی کتاب باندې تاثیر نه دی کړی؟ کتاب که پخوا په 1500 تعداد کې چاپېده، اوس تاسو وایئ چې تر هغې زیات چاپېږي او خلک په سوشل میډیا هم شاعري لولي او دلته هم؟
بالکل ولی، بالکل، ځکه چې په دې لنډو هغه کې د ممتاز ورغدی صاحب کتاب چې کوم دی زخمک، چې هغه مثلا 300-350 روپۍ قیمت دی، هغه مثلا په سوشل میډیا ملګرو ورته ډېر زیات کمپین وچلاو، خو شاعر هم دی، خو هغه کمپین ورته وچلاو، هغه کتاب مثلا ډېر زیات وچلېده، ځکه چې 350 روپۍ یو کتاب قیمت دی. هغه بیا چې دومره مثلا هغه د شاعر د شعر مینوال نه، نو مشکله ده که دومره، ځکه چې زموږ د خو شاعرانو د باباګانو پوره پورته دیوانونه چاپ شوي، بلکې دومره نه دي غټ شوي، ځکه دغه د سوشل میډیا هغه دی اثر دی چې مثلا خلکو ته رسېږي، هغوی په مارکیټونو په بازارونو کې مخلي. یوازې دا نه ده چې مثلا فیسبوک راغی یا ټویټر راغی یا دغسې انسټاګرام دغسې کوم سیز راغی، په هغې کې شعر دی چې دی هغه ته خلک لولي او په کتاب یې نه لولي. یقین وکړئ چې دغه فیسبوک سره د شعر دنیا نور هم پراخه شوه، د شعر دپاره نور هم خلک متوجه شو، داسې خلک چې هغوی په شعر سره بېخي لګېدنه، هغه به د شعر دپاره یو ذهن کې فضول سیز بې ورته وی، یو ذهن کې به منفي هغه یو تصویر و چې شعر راسې مثلا فضول کار دی. خو یقین وکړه هغه خلک زه به د خپلو سترګو ګورم چې هغه شعر هم پوسټ کوي هر تصویر سره، د شاعرانو چې مثلا کومې ویډیوګانې راځي هغه پوسټ کوي، خی په غور اوري. نو دا زه وایم چې فیسبوک د پښتو په شعر ډېر ښه اثر پرې بس او ډېر ښه رول یې ادا کړی دی، زما دغه نظر دی.
صحیح. باقر صاحب، ستاسو په خیال باندې د لوستونکي له نظره که وګورو، نو دا یو لوستونکی دی مثلا زما شعر په فیسبوک باندې هم لوستو، هغه بیا وروستو کتاب اخلي هماغه شعر هلته هم لولي، نو دا یو رقم هغه سره زیاتی نه دی ګینی چې مونږ کنه کتاب د پاره ځینې داسې شاعري شعرونه هم ساتل پکارې چې هغه سړی په فیسبوک نه خپره کړي؟
ګوره، د فیسبوک او د کتاب په شعر کې به فرق دی. فیسبوک ارزي مثلا هماغه ته چې مثلا مخته راشي هماغه ویل ولي خوند ور نواخلي، او چې څوک ذوق لري با ذوق خلک یې د شعر سره بې کچه مینې ډېر زیات ذوق یې، یقین وکړئ چې هغه په شعر چې لوستلې مې فیسبوک کې هغه کتاب هم اخلي. ځکه چې ما سره چې څومره ملګري وو، نو زما به دومره کتابونه نه غرتې دی که نه، ځکه چې ټول ما سره په فیسبوک کې وو، زما شعرونه لوسته، نو ولې دومره غر شو؟ نو دغه زه دا وایم چې په فیسبوک کې هم لولي، د فیسبوک نه پس کتاب اخلي، ځکه چې د فیسبوک شعر هغه په حافظه کې نه پاتې کېږي. یو کتاب داسې دی هغه تلپاتې شعر دی، مثلا د کتاب بد مونږ نه وایو، کتاب یو تاریخ لري، کتاب یو ډېر فصیح دی، ځکه چې په کور کې د پروت ستا ماشومان ستا خپل خپلوان دا هم راغلي لولي، ځکه چې مونږ په مشرق کې مثلا خزینه او ته د کور خلکو دغه فیسبوک مونږ اجازه نه ورکو، نو هغه زمونږ خزینه چې کوم دي خویندې میندې هغه به کتاب لولي. نو کتاب بد نه وایم، خو ما فکر دا دی چې فیسبوک چې دی دا ډېر ښه رول یې ادا کړه پښتنو کې، خلک کې مثلا ذهنونه د خلکو کلاو کړه، یوازې شعر نه دی بلکې نور داسې بلا ډېر کارونه دي چې هغه په نور په میډیا په ټی وی ټلویزیون نه راځي بلکې په فیسبوک په ذریعہ باندې خلک خپل اظهار خیال کوي او بل دا چې زمونږ شعر چې دی هغه موږ سره څومره رادیوانو ولې تاسو د غسه نور ملګري چې کوم دي هغه زه که فیسبوک نه وي تا به نه پېژندی نن به مرګه تا ما سره نه کولی که زما کتاب هم چاپ شوی مشکل دی که زما شعر تا ته رسېدلی وي نو زه دا وایم د فیسبوک زما په خیال ډېر خصي
د شانواز باقر خبرو ته مو غوږ نیولی و شاکر اورگزی په همدې ورځو کې د خپل شعرونو ټولګه په پیښور کې خبره کړه. دوی تر دې وړاندې په اخبارونو او مجلو کې خپل شعرونه ولسته وړاندې کړي او ګڼو هنرمندانو هم د دوی کلامونه سندریز کړي چې د استاد خیال محمد نوم هم پکې د یادولو وړ دی. له شاکر اورگزی صاحب سره مو خبرې کړي. د په سر کې د خپل خپور شوی کتاب په اړه معلومات ترکوي.
زما کتاب زلک او خوزه په خپل او په اورگزی سیمه کې دا نوم زلک او لږ کوي وايي ورته زلک نو زی په خپل چې ما په شعر کې کوم استعمال کړی دی نو زلک په منو کې استعمال کړی دی او خو یوسفزی او زیاته طرف د سیمو خلک او پښتانه او دا زلک وايي نو چې څوک څنګه وايي او ټیکتا سمه ده. دا نجیب امیر صاحب زما د اتلسو کالو د شعرې نچوړ دی او انتخاب دی او چې اوس تازه تازه چاپ شو یو سل او اته دېرش مخونو باندې مشتمل دا کتاب دی. د وتلي لیکوالانو په لیکونه هم کړي دي لکه کیسر افریدی صاحب جاوید احساس صاحب سمیع الدین ارمان صاحب او د پښتو اکیډمي ډایرکټر صاحب ډاکټر نصر الدین وزیر صاحب او ډاکټر وزیر شدان صاحب او اجاز خټک صاحب باندې سترو لیکوالانو په لیکل کړي دي او زما د اتلسو کالو د محنت د کوشش دا یو نچوړ دی چې خپل پښتانه وروڼو ته مې وړاندې کړی دی او خدای وکړي چې پښتنو ته دا ورسېږي او پښتنې وګوري او خوښېږي نو زه به خوشحاله یم چې پښتنو ته دې نه څه نه څه فایده ورسېږي.
تاسو وایئ چې د تېرو اتلسو کالو د شاعرۍ هغه کې تاسو هغه ورچان کړی هغه کومه شاعري چې تاسو مناسب وخت ښکارېده چې ولس ته یې ورسوئ هغه مو پکې راټوله کړې ده. آیا دا مو د شعر اوله ټولګه ده؟ د دې معنا څه ده زلک یا زلک تاسو په سیمه کې دا څه ته وایي؟
بالکل چې دا زما د شاعرۍ هغه غورچان دی چې انتخاب دی دا زما د شاعرۍ اولنی مجموعه ده اولنی ټولګه ده. دینه مخکې زما د شاعرۍ داسې کتاب نه دی چاپ شوی په مختلفو رسالو کې او په مختلفو تذکرو کې زما کلمونه چاپ شوي دي خو زما د کلام ځنګړی کتاب دا اولنی ټولګه چې ما چاپ کړه او دا زلک چې کوم دی دا زموږ د رڼا په معنا باندې اخلو زلا په معنا باندې اخلو د زلکېدو په معنا باندې اخلو د پړکېدو په معنا باندې اخلو نو دا ډېرې معنې ورکوي. لکه زموږ وایو چې اسمان پړکېږي نو موږ داسې وایو چې اسمان زلکېږي لکه موږ داسې وایو خلک وایي چې یاره شپه پړکېږي شیشه زلکېږي نو دا چې بالکل داسې هغه چمک تم وایي پړک ته وایي نو اثر منو کې به دینه موږ معنا اخلو یو شی زلکېږي یو شی پړکېږي یو شی رڼا په معنا سره مو اخلو زلا په معنا سره مو اخلو یو نوی امید په معنا سره مو اخلو د سحر په معنا سره مو اخلو. جی
نو الله پاک ته کې چې تاسو دغه شعري مجموعه زلک د سیمې د پاره رڼاګانې خورې کې د ولس د پاره د مینې پیغام له ځانه سره راوړي د خپلې سیمې د ادبي دایرو په اړه حلقو په اړه کراته معلومات راکړي. نن سبا حالات څنګه دي؟ آیا پخوا په شان هغه ادبي جرګې چې به کېدلې هغه اونیزې غونډې به چې کېدلې اوس هم تاسو کوئ تاسو په خپله سیمه کې؟
جی بالکل غونډې روانې دي او مخکې خو چې یو کال به مخکې چې څومره په تېزۍ سره روانې وي زه به دا ووایم چې هغه سې تېزۍ سره خو نه دي روانې خو بهرحال بیا هم وخت وخت سره هغه جرګې چې کومې دي مختلفې جرګې دي هغوی خپل پروګرامونه کوي خپلې ټولنې چې کوم دي هفتوارې غونډې چې کوم دي اونیزې غونډې دي یا ځینې ټولنې دي چې هغوی پنځلس ورځنۍ غونډې کوي او ځینې داسې چې میاشتیزې غونډې کوي نو روانې دي دوام لري او بیا داسې چې وخت وخت باندې تاسو به د سوشل میډیا په ذریعه سره زموږ ملګري به خبرېږي چې موږ داسې غټې غټې غونډې کوو چې پښتونخوا د مختلفو سیمو نه لوی لوی شاعرانو ته راغواړو نو په راتلونکي ورځو کې هم انشاءالله چې دا زما د شعري مجموعه چې کومه ده ټولګه چې کومه ده د دې مخکتنی پروګرام دی او په کوهاټ کې به کېږي نو هغه ته موږ خپلې تیاریانې روانې کړي دي او د پښتونخوا انشاءالله ګډ ګډ نه به نمائندہ شعران رغاڑو دیدی
مخکتنه بکیږي نو کیږي غونډې روانې دي. جی بالکل
صحیح. تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو نو قدم راته وایي چې سوشل میډیا د شاعران خپلو کې سره نږدې کړه که لرې کړه؟ ځکه ځینې خلک مثلا په فیسبوک خپل شیر کیږي یا په فیسبوک کې هغه د بی دایره لري عملا قدم نه اخلي، خو ځینې نور بیا په بل نظر دی وینا دي سره راشه درشه نور هم زیاته شو ځکه یو بل نه زیات خبرېږي. تاسو په خپله په کوم نظر یې؟
نجیب عمر صاحب بالکل دا نه صرف دا چې موږ ادبي هر ځل حواله سره خبره کوو، عام ژوند حواله سره هم دا خبره کوو چې سوشل میډیا چې کوم نږدې خلک دي، د یو جماعت اجرې خلک دي یا د یو کوڅې خلک دي، هغوی خو یې سره نږدې نه شو پاتل، هغه لږ سره لرې شوي دي. خو د دنیا په حواله سره که موږ خبره کوو نو سوشل میډیا د دنیا خلک سره نږدې کړل، او بلکې ټوله دنیا نه یو داسې یو اجره جوړه کړه. نو سوشل میډیا حواله سره چې لږ مخکې دا ذکر چې موږ وکړو چې دا ادبي کومې هلې ځلې چې کومې دي د ټولنو نه هغه چې کومې لږې ستړې شوي دي نه هغه هم یو فکټر یا وجه هم دغه ده چې د سوشل میډیا حواله سره خبره کېدای شي چې زیات شاعران ملګري داسې دي چې هغوی اوس دا ضرورت نه محسوسوي چې بس کور کې ناستې ټولې دنیا سره هغوی رابطې کې وي او د ټولې دنیا سره یې تړون وي. نو ډېر زیاتې فائدې هم دي، ډېر زیاتې فائدې هم ترې وشوې پښتو ادب ته، پښتنو ته چې ټول د دنیا ګډ ګډ نه پښتانه سره جمع کړي دي، یو بل نظر نه خبرېږي، ډېر زیاتې فائدې دي. خو یو خبره دا شته چې دې حقیقت نه به انکار نه کوو چې کوم نږدې خلک دي نه هغه مسکې لږې فیصلې پیدا شوې دي.
لکه دې د رحمان بابا کلونه پخوا چې لسګونه کلونه پخوا کوم شعر ویلی چې لکه ونه مستقیم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهار. نو تاسو وایئ چې په دې عمل کړي بهر نه وځي، الان کې د دې فیسبوک نه بهر هم یو ښکلی دنیا ده، او کاملن سړی جرګو ته ورشي، ادبي غونډو ته ورشي، نو هلته به نورې ډېرې خبرې واوري، همداسې نه؟
او بالکل نجیب عمر صاحب، په کار هم دا سیدا چې سوشل میډیا چې کوم دا فیسبوک ته یا نور دا چې کومې هغه دی ویب سایټ دی هغوی د استعمال هم خپل یو اهمیت دی. خو دا داسې هم نه ده چې بس موږ ټول وخت فیسبوک ته ورکو او عام ژوند کې خپل ملګرو سره خپل خلکو سره راشه درشه پرېږدو، نو داسې بالکل نه دي کول په کار. په کار داسې ده چې زموږ چې کوم د ژوند خپل معمولات دي راشه درشه دی اجرا جومات دی هغه پرې نږدو، هغوی باندې سر پرې نه ځي. او دا سوشل میډیا مو هغو خلکو دپاره رکدې دپاره استعمال کړو چې هغوی سره مو پان ژوند کې رابطه نه کېږي. لکه سړی چې په کابل کې ناست دی، سړی په پېښور کې ناست دی، یو کس په آسټرلیا کې ناست دی، په امریکا کې ناست دی، نو هغوی ممکنه نه ده چې هغوی سره یو ځای شي. نو دا سره یو ځای کېدو دپاره بل نه خبرېدو دپاره فیسبوک یو اسانه لاره ده، خو چې نږدې کوم خلک دي په کار ده چې هغوی خپله راشه درشه پرې نږدي.
مننه. او راشه درشه به نه پرېږدو، محفلونو ته به ورځو، شعرونه به اورو د ښکلو شاعرانو نه، او د خبرونې په دې برخه کې د مرکې په پای کې که ممکنه وي شاکر اورکزه صاحب تاسو نه ستاسو یو کلام واورو، د زمونږ اوریدونکو چې همدا شی به ستاسو غږ اوري د دې نه به مزه واخلي.
بالکل، زه خپل مینوالو لپاره خپل کتاب نه یو غزل او دلای کوم اورته.
مهربان.
د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي، د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي، ګل پراتی دی په دې خار کې د وهمونو دوړي، دوی په ګلونو د شبنم ساس کې زغملې نشي، دوی په ګلونو د شبنم ساس کې زغملې نشي، دوی په دې خوخي چې پراتی وي په ګلونو دوړي. او زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم، زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم چې وي تر څو پورې د ستورو په مخونو دوړي. او نجیب عمر صاحب شعر دی چې هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض، هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض، چرته چې پریزي د خیست په کتابونو دوړي. او مختار دا چې شاکر خیر دی که می څوک هم ملګرتیا نه کوي، شاکر خیر دی که می څوک هم ملګرتیا نه کوي، جر کوم به د دې خلکو له ذهنونو دوړي.
دا و شاکر اورکزی صاحب چې تاسو ترې خوندورې خبرې واورېدې او یو تازه غزل هم په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کړ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه تړو. نور ډېر مطالب به په راتلونکي اونۍ د مجلې په تازه ګڼه کې واورئ. تر هغې نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.